لو پاړه می د منلې شاعری پروین ملال نظر پښتلې
چې وزر ماتي کوتري په چپی حالت کې انو ټول څه ډول د امور کوي
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو
د یاري لیکوالانو شاعرانو واجبانو وجهه زلش کړی دي چې وګوندې تراسي او ګډون پکې وي
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي او سړای دی انتظار کې به وبسي
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیار سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستان کلتوري ورځ د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان افغانستان او ایران کې ژوند کوي جن بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچستان شمیر په کې په نسبي ډول زیات دی په دې هیواد کې عربي ژبه وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچستان خبري کوي لته ورو اتو کلونو راهیسې بلوچستان خپل کلتوري ورځ نه هیروي د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لپاره منځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه خپل تاریخ ژبه او خپل رسم او رواج به خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي جزئیات په دې راپور کې
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوال ورځ په توګه منځي بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندرې شیرنه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان ننداري ته وړاندې کوي ډیری بلوچستان په دې باور دي چې دغه ورځ لمنځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ور پیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبه او دودونو پر ځای پات کېدل دي خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي د مارچ دوهمه د بلوچستان د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځ د لمنځلو نوم نه بلکې لدې څخه مخه د بلوچستان راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي فعال ځوانو د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوچستان وایي بلوچستان د غورز د بلوچستان ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمنځي چیرته چې بلوچستان هستيږي
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي په دغه ورځ دوی خپل جامې خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي اتڼونه کوي په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او پولیس منی تازی
دا ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شوی چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه د ورکی دوله غواړ سره مخ تي نو د خپل کلتور او ژبه د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو منځل اړین غني فیض محمد بلوچستان یو بل په حال ځوان دی نو موړی وای په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د منځلو ترڅنګ سره راغونډي چې خپل غشتنه هم تازه کوي د وای له حکومتونو څخه غشتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچستان قوم سره د تاریخ کلتور دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري
د دې ورځې د منځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي ولې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه خیره وګرځي و موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات را پاتې دي همداشان موږ وکولای شو چې د ورځې په منځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي
بلوچستان لنه کلونو را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورسلمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورس هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او تنونو پوري د خپل کلتور رنگین خواوی له نورو سره شریک کړي بلوچانو کلتوري ورځ د اونۍ په پایل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لېبي خبرتیا ورسته له داسې لیکوال سره شخېدلایم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمیر مقالې لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړی شي نندارتونونه پرانیستل کیږي آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري سیاسي اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یاد شي دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شو روسیه چې بیا کله په 1917 کال کې په پخوانی شوروي اتحاد کې شزو درای حق تر لاسه کړ د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هوادونو کې ولمنځل شو خو لننه وڅل وشت کال مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو لوري د نړیوالې ورځې په توګه تصویب شو د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمیر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي دا مسولیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلې او یو شمیر مخکښ شزیه معرفي کړې دي له دوی په واورو چې د کوم مېرمنو په اړه مقاله لیکلي
په دې کې ما چې کومه خزه معرفي کړې دي اې پکې اغلې ارواخه د معصومه اسمتي وردګ ده اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده همدارنګه د افغانستان ملکه سورایا ده انا هیتا راتب زاد ده چې همدارنګه د موږ یو خو د پښتونخوا او خدای خدمتګار ته کې ځینی غړي وی چې ویم ادبي برخه کوله او مې په استلا یو نو ټولنیس کارم کول یوسن اتا کوه سیاست امونو بشرا سیدا بشرا بیگم ده الف جان خټکه ده مرمن نسیم ولی خان ده دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او موږ غوښتل چې دې برخه خبري وکم ما د اخزو نمونه اوریدلې او عمر ډېری مينوې لوسته خو چې ما کله په دې پسې اوس هغه څېړه نه وکړه یا مې کوشش وکړ چې ډېر مواد تر لاسرسي پیدا کړم دې واقعا د ما نه تصور نه ډېر لوړ وي او به دا ډېر علي کاري کړی د خپل وخت کې کوم مسولیتونه دې تصورم سي
تاسو د کوم مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په اړه کې لیکنه کړې ده
چون زه له هوا د لري ما کتابون ته ډیر لاسرسي نه وو خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پیژندل شوي استادان چې زور سره یې ما هغوی سره اړیکه ونیوله هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیرې چې د مېرمنو په هکله لیکل شوي دي په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه هغه د کتابو پی ټی ایف چې هغه ما ته راغی او همدارنګه په ځینو فیسبوک پانو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ دی ډیر معلومات لري زری هغه سایټونو ته ملام فیسبوک پانو ته او نورې د سی هي مرجې وچ کافي شو معلومات پکې وو خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډیر سخت وو ما ډیر زیاتو مراجع وتا کوشش وکړو چې زه ډیر زیات علاقه شم تر څو کولای شم دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دا څه وو او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات ډیره حدا کړو او ډیر چې لیکل کړي په دې اشخاصو هغه ډیر مشترک خبرې هم دا غوې چې ما خپلو دې پیژندل وی کړو واخستې
په دې مرمنو کې ځینې معاصر دي یعنی پوروسیو کلونو کې ژوند کړی د لکه مېرمن معصومه اسمتی او لکه مېرمن ولی خان چې د دوی په اړه کې معلومات هم آسان دي لیکن د سینو نور کسان په اړه کې لکه د ملکه سرایا سره لري چې ډیره مشهور ده او ډیر کار کړی دی خو بیا هم معلومات یو ډول ګون نه دي یعنی له شخصي سره مخامخ نشوي چې د داس یو شخصیت لکه ملکه سرایا په اړه کې ډیر معلومات ترلاسه کړي
بالکل دا یو بدمرغی ده ما یو وړه مقدمه لیکلې و ما په دې موضوع ته اشاره کړې و په دې مقدمه کې ما دا ویلی و چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځي البته تاریخي کتابونو کې ګرځي تاسو د سې څوم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغس کوي دا سوال ما تخپل هم ډېر جالب و چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې خو د دې باره کې هېڅ هم نشته فقط یو دوه یا درې کرښو کې د یادونه سیدا ماته ډېره سخته وه د ملکې سرایا په باره کې معلومات پیدا کول واقعا ډېر سخت و خو خوشبختانه ځینې داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافی ډېر معلومات پکې وو مخصوصا د ملکې سرایا یوه مرکه ده چې هغې په له فرانسې ورځپاڼې سره په هغې وختو کې کړې وه په هغې مرکه کې کافی ډېرې پوښتنې دي او د ملکې سرایا د فکر او د پوهې او د هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغې کې ډېر ښه منعکس شوي ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډېر نوي معلومات دي ملکي په حق نو او چې ما د ټولو نه استفاده وکړم معلومات
مراتو تاسو سیاستمدار میرمن مورا انتخاب کړی دي لیکن سین نور سیاستمدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېر مهم دي لکه زرخونه انا نازو انا لکه د میوان ملاله او جن نوري نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته ویل چې تاسو انتخاب کړی دي د مو د افغان میرمنو د انلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دي او کنه ستاسو خپل انتخاب
دا انتخاب چې ودا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې دا راځي چې دی زه د دې له نومونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم بس نه ده چې د نورو نه دا سلسله په همدې یو له سو دوه له سو نو زما اراده ده چې ډېر زیاتې مېرمنې زه معرفي کړم دا چې زما څو واس رسیږي نشم ویلی خو زما بسنه په همدوی نه ده او د تاریخ په بار کې چې د دې سلکلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړه د نازو انا او د زرغونه انا او د ګوهر شاد بیگم دې بار کې ما په مقدمه کې ولیکل چې د دې خزو په بار کې دا خبره شوه چې د مشاورې دي دوی مشورې ورکولې دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونه انا د احمد شاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن پنځو سو نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته داسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړې یعنی دوی هغه رسمي
خو بخښي دا خو د زمان هغه ده تاثیر د ځکه چې د احمد شاه بابا وینا هم نه لرو د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه نو د ملک سرایا د وخت خو لا هم نوې رادیو پیدا شوی او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوی و سه وین مرکه
مثلا دی هغه پالیسی چې یو هغه ټول ویل شوی د احمد شاه بابا د میرویس نیکه یا انداز د تیرې زمانه لدغه اته می پیړې ورسته چې ما وکتل لمیرمن گوهر شاد مخکې موږ د سې کومه میرمن نه درلوده یا شاید ما سره د کتابو کمبوتی و او یو هغه ډېر مدیر کار چې کړه گوهر شاد به کوم وا په تیموري حکومت کې چې هغه ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه ډېره مخې ته وړه خو بیا هم د دوی په باره کې کافي ډېر معلومات دي دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي تر دې زیات دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي یا ته مثلا دې باره کې کوم نوې جلا صفحه نشته یا دې باره کې کوم جلا کتاب نه لیکل شوی
نو او بخښه نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوې شان را پیدا شي مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمن کې د امان الله خان مور ده چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډېر ډېر تاثیر وو، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډېر ډېر تاثیر وو، خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي. څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ته چې یو څه ډېر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک وروپیژنې؟
بالکل، دا خو اړتیا ده، دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موږ څېړونکو دا کار خو باید په هغه وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاسور له انقلاب نه مخکې دوران خیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغه وخت کې شاید د مواد ډېر زیات وو او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل انقلاب نه وروسته تاسو د افغانستان ټوله منوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده سي زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو په هغه مقدمه کې. ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي؟ دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي؟ ولې هغه د هغې په باره کښې ولې موږ د تاریخ کښې جلا فصل نه لرو؟ ولې د هغې په باره کښې خبرې نه دي شوي؟ نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کښې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کښې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي، او غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا مېرمن مې هم په لیست کښې ده، انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چېرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت وي، موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کښې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ولې داسې اټکل کوم چې قصدن دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دومره بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کښې حساسیت وو، یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به وو. وخت چې یوه وګورې د استاد سیستاني د امان الله خان د مور باره کښې ډېرې زیاتې خبرې کړي، مګر دا په تاریخ کښې نشته. ولې نشته؟
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازو انا، لکه زرغونه انا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمدشاه بابا یې بنسټي شی ده، له هغه را وروسته یا د میر هوتکیانو له تحریکه د نازو انا او د زرغونې انا او د بیا وروسته د میوند د ملالې له نومونو وروسته، ورو ورو دا نومونه په ځای د دي چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې، همداسې نه ده؟
بالکل.
له لیکوالې پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لورې په خواله رسنیو کې خپرې شي. دې بهیر په خپله تېره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له آغلي ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته یې نیولې وه، یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې د زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدمه. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هېواد څخه د باندې دي او په هېواد کښې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه ده معلومېږي چې دوی هره یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لویه ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پر رسوله خلابې. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي او د نورو ټولو څخه هر یوه یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي. هر یوه یې ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دې د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخلي ملال نصر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
ته چیرې موږ د شتینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه یې په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
داخلي ملال څخه ډیره مننه. د مارچ د اتمینټي په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېږلی. دا شعر په سره واورو بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خبرونه کې تاسو ته لرو.
ما افغانی لورکی بیگاد وستورو تر سبا پوری پس پینو سپینو ځلی دن کو څوک تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو اتراشلې تا ته د قلمونو څوکی د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پانو سپینه نړۍ شکلی بابونو سر لیکونه د پاس اسمان په لاجوردی تخته تا ته د برم او پرتم لیکله زما لورکی زما افغانی لورکی زما دردی دل زما معصومی لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار صدا تخت د تاج تخت او گدی ستا په پوردنی بلا سونک شیردی د سپرلی سپین گلو ناس پوشمی بغیر جوار کرشکل با یکلی ستا د پوردنی غبرگی چوکی د وقار او سپی چلتوب حدونه بیا با د خپل جبین درونا چرکی او د سیور و درنجو شیبی ستا پر کمی سوشیندی ترخی شیبی با د وقت ترکان اره اره کلی سپیدی بستا اوجو تسر را چچکی د سهار مر با د سپیدو د گلابی رخصاش کلو نو آخری او ستا پر سر با د سری نو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو باکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپیشل توپ تورته په پټه خوله د التفات هډک نظر وکړي دا وخت په تیر سي د زمان سنته په ول ویږي ساحل به توی کریستال منته د کرغه مې یو ډکی لپی اسمان به وخاندي په شوندو کې به وتا ترا وړي د بډی د ټال دوه خبر کټالونه ورته به وچسي یو یو به ورشيږي لکه په منی کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غیشتي روسي ساده سپیڅلو اوشکو تر نجابت او لطافت جار سم زما وزله ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور می درد منه او اروا ما ځوروه نور می درد منه اروا ما ځوروه زما افغانی لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخی او د ملال لوریه ته د نازو او عائشه شیریه ستا د سر سپین پوړنی د گوهر شاد د تاج ستا د لمنی افت د زرغونی د غیژی ورخطا کیږه ما د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمع چې ته د سیلوګی د هسک سکو ته قدم واخلی سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د روڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغانی لورکی زما د وطن شاهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کېږم تلولې کېږم
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالی کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوه دی دا په زابل کې لمړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی لدوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډي لکل راهیسي شروع شوی
د زابل ولایت په شاجی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډي لچيري ویمه شراهیسي پیل شوی دی
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ
په سرغار ادبی بهیر کې تر دې مهاله پوری ګان شمیر ادیبان لیکوالان او شاعران ورخه خلې تر دې پورې تعداد سره رسیدي خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي البته کچيري نورې وندې چې زموږه وکړي نو زموږ باندې زموږ نظر باندې په کوم ځای چې موږ وګورو چې د ګورنوال شي د ګورنوال شمیر نور هم زیات
دا غونډه هر هفته کوي هر اونۍ
د سرغار ادبی بهیر مشایره هفته کې یو ورځ یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي
له شاجو پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي
نه تنها د شاجو لسوالي شاعران پکې برخه اخلي پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو لسوالي څخه ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي لیکوالان راځي چې تر دې مهاله پورې په شاجو لسوالي کې او ومومم کې په زابل ولایت کې کوم ادبي بشیر نو نو دغه ادبي بشیر او دغه نوښت پر خپل دو سره په زابل ولایت کې ډیرای لیکوالانو شاعرانو او ادیبانو ودیته زړه کړی دي چې وګوندي تراسي او ګډون پکې وي
په دې سره ژمې کې د بهیر په لیدل خو یو څه سنسمن هم باید وي ځکه چې هوا یخه ده سړه ده او رښتونه هم پورسوي کې سوي دي که څنګه
کما حال چې موږ دغه بشیر رافایل کې ډیر څنګه په مستر کې جوړي ولې او موجوده ولې خو د وخت په روزو سره دغه ستونزې حل سولې ځنی د ورشتونو له کابله په لمړي سر کې د ګډونوال شمیر لږولو همدارنګه موږ نوري مالی ستونزې درلودې خو ځنی ملګری را سره همکار سول همدارنګه ځنی لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی تواصل چې دغه خپل اقدامتي دا ما وکړو په دغه برخه کې مخته ولاړ
تاسو یوازې مشاعره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري
نه یوازې مشاعره محترم شبیا صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سره ډیره ویناوي هم وایو همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنی وایي همدارنګه چرنیز لیکنی وایي شعرونه ویل کیږي همدارنګه پر ویسي باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې په دې سربیره پر هر برخه کې په دغه مشاعره کې موږ مخکزو ایواز یې تمرکز په شعر باندې نه بلکې وینا یې هم پکې ویل کیږي لیکنه هم کې ویل کیږي او ورته نورمو ځخات هم پکې ویل کیږي
د دې مشاعره لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي
تر دې مهاله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسولینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالۍ نورو تجارانو دا ژمنه را سره کړی ده چې فراتلونکي کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پوري د علم او ادب د لارویانو د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت د ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشایرو لپاره یو مناسب تالار وي
د سورغر ادبي بهیر لغړی ذبیح الله شفق څخه مننه په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د شمی په دې سړو شپو ورځو کې د شعر غړای توت دی د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل لدوی څخاورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې، په دې ووره اخیستې تار کې به وبسي، یو ګلاب سرخی اس کشو بڼو ته، مې پوښته په اظهار کې به وبسي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه په سیوري د انار کې به وبسي، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، دې جلۍ سګ لګلۍ نهار جوړ کړی، وایي غاړه د بهار کې به وبسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له وژلې ناروغۍ وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اداس اخیست د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
دا پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودي په انستګرام ولیکل دا لوی زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په رختون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1978 کال په نړیوال کې پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکو د 50 هندي روپۍ ورکړې. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلی زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. د اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستې. په نیو جرسی کې جایزه ترلاسه کړې. د امریکا د هنر د اکاډمۍ له لوري جایزه اخیستې. همدارنګه د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزه د په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
د محفل برادرای اهل هنود کې میرفتم، اونجا باز ما میخوندم آهنگای
شکر چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ.
شاغل محبوب آزادی رادو تو وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنۍ موسیقي د پنکج اوداس له برکت راځي شویده.
غزل سرای از هندستان، پاکستان، مثل فرانسه، میډیا سان خان، نور جهان، فریده خانم،
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ترتلل، لکه مهدی حسن، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود، خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکچوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وای، غزل په داسې ریتم او میلودی ووای چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه، یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شیرونه یې خپل سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدی رادیو عربي مجلې د دې خبرونه په ورستیو کې د یو کتاب پاڼه راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي، پاړه خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي خاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن، لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکمرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو هومره ډېر څله په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي، تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه را ته کېږي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې دریو هیوادونو، یعنی چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري، چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازه د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږیږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حافظ او شیرازي له ژوند او فن نه مهم خبروي. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی په خپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو، له وتاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل.
که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلی او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور آثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونی آزادی راډیوي مجله مو هم دومره وه. زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم. شدی وی
زما تور پتا جنت دے ما د پار فرښتای زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتای ژوند لتا نه عبادت دے تد ژوند غرچی نه تد ژوند غرچی نه مور خوکی مور جہان در تلو کے کرم مالو زر درنا قربان کرم کخبل سر درنا قربان.